The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو اختر مو بیا هم مبارک او په دې هیله چې د اختر ورځې مو له خوشاله یو ډکې وي نن جمعه د می 14 او د غوی میاشتې تلې رويشته منېټه ده د ډیو ریډیو د سارانې خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري امریکا د مذهبي ازادۍ په اړه خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي چې ایران، میانمار، روسیا، نایجیریا، سعودي او چین د نړۍ پر مخ د بشري حقوقو تر ټولو ستر خلاف ورزان دي. د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړې چې د اختر په دوه ورځو کې به د کورونا ویکسین مرکزونه تړلي پاتې وي، خو د سند صوبایي انتظامیه مخالفت کړې دي. او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ خړو زور اخیستی دی. حماس ډلې یو ځل بیا په اسرائیل راکټونه ویشتي او اسرائیل یې په جواب کې هوایی بمباری کړی دی. او سم بشپړ خبرونه د امریکا خارجه وزارت د هر کال په څیر دا ځل هم د نړۍ په کچه د مذهبي ازادیو کلنۍ ریپورت خپور کړی چې پکې د نورو ملکونو ترڅنګ په چین او سعودي عرب هم کلکې نیوکې شوې دي. د دې ریپورت تر مخه ایران، میانمار، روس، نایجیریا، سعودي عرب او چین د نړۍ هغه ملکونه دي چیرته چې تیر کال د مذهبي ازادیو تر ټولو زیاته خلاف ورزي شوې ده. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن ویلي چې سږ کال د چین سیستماتیکا څارنه او د ایغور مسلمانانو پراخ توقیف د مذهبي ازادۍ په نړیوال راپور کې روښانه شوې دي، خو چین داسې تورونه ردوي. بلنکن په سعودي عرب هم غږ کړی چې د مذهب په اساس بندیان لکه راتف بدوي خوش کړي او د خپل ملک عیسایانو ته د چرچ جوړولو اجازه ورکړي. پاکستان کې د وړوکي اختر په وړومبۍ ورځ جمعهتونو کې په ګڼ شمیر خلکو د اختر لمونځونه ادا کړل او د کورونا وایرس مخنیوي په اړوند حکومت او روغتیا پوهانو د سپارښتنو برعکس یو د بل سره پرته له ویرې د لاسونو او غاړو په ورکولو د اختر مبارکیانې وکړي. د نور نړۍ په څیر پاکستان کې هم وړوکي اختر په 10 سال کې ول منځل شو چې کورونا وبا ټول نړۍ په لړزان کړي او کابو 3.5 میلیون خلک په دې وایرس تر اوسه مړ شوي دي. پاکستان کې د وړوکي اختر د پنځ نمخ کې د حکومت له خوا په ولس غاک شوی و چې د اختر د منځ په محل باید کورونا نه د ځان ساتنې سپارښتنې عملی کړي، خو په منځ کې ګډون کوونکو یو شمیر کسانو دیوته وویل چې په جمعهتونو کې د ایس او پی یا سپارښتنو خیال ساتل پنشت کې حساب وو. او سم د افغانستان په لور یو امریکایي چارواکي ویلي چې په نګدي آینده کې به د افغانستان صدر محمد اشرف غنی واشنگټن ته په دوره ولاړ شي او هلته به له امریکایي صدر جو بایدن او د کانګرس لغړو سره وګوري. د امریکا د کانګرس یو ریپابلیکن غړي مایکل مکال له وی ای سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې صدر غنی او د افغانستان خلک د امریکا اتحادیان دي. هغه زیاته کړه چې کله چې له صدر غنی سره وګوري نو ورنو به وو پوښتي چې د افغان حکومت د ساتلو لپاره څه ته ضرورت لري. د کانګرس د غغړی په داسې حال کې امریکا ته د صدر غنی د سفر کولو خبره کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو دروازه لړۍ شاوخوا دوه هفتې وړاندې پیل شوې ده. د یو بل خبر لمخې د امریکا د کانګرس د وسلوالو چارو کمیټې د پینټاګان دوه جګپوړي چارواکي د اوریدنې یوې غونډې ته بللی وو او هلته یې ورنه د افغانستان د حالاتو په اړه پوښتنې وکړې. په دې اوریدنه کې د انډو پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت نگران نائب ډیوډ هیلوی او د امریکا د ټولو پوځونو د سیاسي او عسکري چارو مرستیال ماتیو ټرولینګر نه د کانګرس غړو پرله پسې پوښتنې کولې او هغه ویل چې له افغانستان د عسکرو د انخلا او بیا د انخلا نه وروسته چې افغانستان کې به امنیتي چارې څنګه سمبالېږي او افغان پوځ سره به څنګه تعلقات ساتل کیږي په دې اړه بحثونه روان دي. د کانګرس د وسلوال چارو د کمیټې ریپابلیکن غړي مایک راجرز وویل مخکې تر هغه چې د انخلا تاریخ اعلان شي په کار و چې په دې مسایلو باندې بحثونه او فیصلې شوي وای. په افغانستان کې د اختر درې ورځې د حکومت او طالبانو لخوا ډز بندي ده، مګر د اختر په اوله ورځ د کندهار په دوه ولسوالیو کې چاودنې وشوي چې مرګ ژوبلې واړوله. د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا دا چاودنې په پنجوایی او میوند ولسوالیو کې وشوې چې پکې اووه کسان مړه او درې نور ټپیان شول. د پولیسو مشران وایي چې په دواړو پیښو کې خلک د اختر د لمانځنې لپاره د خپلو خپلوانو لیدو ته روان وو چې ورباندې د ماینونو چاودنې وشوې. تر دې مهاله د دې چاودنو ذمہ واري کومه وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. او روسي خبردار چې د اسرایل او د فلسطینیانو ترمنځ تشدد سیوا شوې دی او حماس ډلې د زیارت یا پنځمې پورت بیا هم ګڼ شمیر راکټونه په اسرایلی سیمو و توغول چې اسرایل هم جواب په هوایی بمباری ورکړ. د اسرایل پوځ وایي چې حماس د ګل یادوشنبې ورځې راهیسی 1600 راکټونه ویشتلی چې اکثره یې د اسرایل د میزایلو دفاعي سیستم په هوا کې چاودلې دي، مګر 1600 راکټونه اسرایلی سیمو ته در رسیدونه مخکې په خپل غزه کې لند راغورځېدلې دي. د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل یا امنیتي شورا په 13 هفته کې دوه ځله د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د وروستیو لانجو په باب خصوصي جلسې جوړې کړي، خو تر اوسه یې کومه پریکړه لیک یا قرارداد نه دی جاری کړی. بل پلو امریکا د جمعې په ورځ د سکیورټی کونسل د غیر خصوصي غونډې مخالفت کړی او ویلي دي کېدای شي چې آینده هفته په نهه یاسي شنبه داسې غونډه جوړ کړی شي او تر هغه وخته پورې ډیپلوماسۍ ته موقع ورکړي شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خرغلی دا وی وی ډی ودا خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. لمړی هم د امریکا نه یو ریپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو نړیوال کلنۍ ریپورت خبر کړی. په دې ریپورت کې ایران، میانمار، روسیا، نایجیریا، سعودي عرب او چین د نړۍ تر ټولو سترو سرغړوونکو هیوادونو په توګه یاد شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه هیوادونو لخوا خلاف ورزی د بشر د اساسي حقوقو نه سرغړونه بللې دي. په دې اړه د وی ای افغان سرویس خبریاله ګالیا رانا نورستاني نور تفصیل وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ ویل چې سکل د چین سیستماتیک څارنه او د ایغور مسلمانو پراخ توقيف د مذهبي ازادۍ په نړیوال راپور کې روښانه شوی دی.
Broadly criminalizes religious
چین په پراخه کچه مذهبي مراسم جرم بولی او د اویغور مسلمانانو او نور مذهبي اقلیتونو په وړاندې غیر انساني چلند کوي او د نسل وژنې په څیر جنایتونه کوي. زنن په چین کې د یو هونم چې په چنګډو کې د بدعتی عقایدو د مخنیوي د مرکز په خوانی مشر دی، په هغه لیس کې اچوم چې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې په غیر انساني سلوک کې لاس لري. په تیر بیا د فالونګانګ د عقایدو پیروانو په توقيف کې هم لاس لري. یو هو او د هغه کورنۍ وس متحده ایالاتونو ته نشي راتللی.
خو چین د نسل وژنې او د بشریت پر وړاندې د جرمونو تورونه ردوي او ادعا کوي چې دا په سینګیانګ کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د مخنیوي په مخه د زده کړې حرفوي مرکزونه دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي دانیل نیرل ویلي چې چین ټول سیمه یې په آزاد زندان بدله کړې ده. د ساتلایت عکسونه د چین د سینګیانګ سیمه ښیي چې جماعتونو ته بی حرمتي شوي او ویجاړ شوي. بلینکن د ایران او روسیې په شمول د نورو هیوادونو نمونه هم واخیست چې مذهبي اقلیتونه پکې پنهخه کوي.
په
نایجیریا کې محکمې اوس هم خلق د کفر په تور محکوموي. هغوی ته د اوږدې مودې بند او حتی مرګ سزا هم اوروي. خو سره له دې هم حکومت تر دې دمه د اردو له خوا د سلګونو شیعه مسلمانانو د ډله ییزې وژنې په تور هیڅوک د قانون منګولو ته نه دي سپارلي. سعودي عربستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې کلیسا نه لري، که څه هم په سعودي عربستان کې تر 1,000,000 ډېر عیسویان ژوند کوي.
بلینکن په سعودي عربستان هم غږ وکړ چې د مذهب په اساس بندیان لکه رایف بدوي خوش کړي چې په 2013 کال کې د اسلام د سپکاوي او د ریاض د بحث د هڅولو په تور په 10 کاله بند او زور درو وهلو محکوم شوی و. ګالیا رانا نورستانی، واشنگتن.
د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړې چې د اختر رنبې دوه ورځې به په ملک کې د کورونا ویکسین مرکزونه بند وساتل شي. سند حکومت د مرکزی حکومت دی فیصلې سره اختلاف خودلی او د سند حکومت وایي چې اختر ورځو کې به هم د غصوبې کې خلکو ته د کورونا ویکسین لګول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وړو کې اختر وړومبي د ورځو د پاره د کورونا مخنیوي د پاره ویکسین مرکزونه تړلو فیصله کړې ده. د ان سی او سی داو تر مخه پاکستان کې روزانه په بنیاد 2 لکه پورې تنانو ته ویکسین لګول کیږي او د ورځو د پاره ویکسین مرکزونه بند ساتلو مطلب سلور لکه تنان به د ویکسین نه محروم پاتې شي. سند حکومت دغه امر منلو نه انکار کړی دی او ویلي دی کرونا وایرس په توندې دلته خوريږي ځکه نشي کولی یو ورځ د پاره هم کرونا ویکسین مرکزونه بند وساتي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت په سند حکومت تنقید کوي چې هلته صوبائی حکومت کرونا باندې قابو راوستو د پاره ګامونه نه دی پورته کړی. سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه دغه تورونه ردوي او وایي چې په صوبه کې به ویکسین مرکزونه به اختر په ورځ به هم کولاوي.
کرونا وایرس له وجې بیړني حالات جوړ شوي دي او نشو کولی اختر ورځو کې ویکسین مرکزونه وتړو. دغه مرکزونه به کولاوي او خلکو ته به ویکسین هم لګوي.
آل پاکستان اسلامی میڈیکل ایسوسیشن صدر ڈاکٹر افتخار برنی هم د مرکزی حکومت لخوا اختر ورځو کې د ویکسین مرکزونو بند ساتلو فیصله باندې تنقید کوي او وایي پسیمه کې یوازې پاکستان یو داسې هیواد پاتې دی چې ټولو نه کم دلته خلکو ته ویکسین لګول شوی دی. ډاکټر افتخار برنی وایي موجوده وخت پاکستان کې یوازې 1% پورې خلکو ته ویکسین لګول شوی دی او پاکستان په مقابله بنگلاديش، سریلانکا او نیپال کې 9% او هند کې 8% آبادۍ ته ویکسین لګول شوی دی.
پاکستان میں ویکسینیشن کی جو رفتار ہے
حکومت ته پکار وو چې زیات شمیره کې خلکو ته ویکسین لګولې وو. موجوده وخت هڅه هم ویکسین لګولو عمل پاکستان کې ډېر رو روان دی. یو وجہ یہ ویکسین کمی هم ده خو پاکستان ته به بیړنی بنیادونو باندې دا کار کول وی چې زر تر زره د هیواد 80% آبادی ته د ویکسین ورکړي. که چیرې داسې ونشول نو کرونا وبا باندې بدل تکابو موندل کرانه وی.
اختر ورځو کې حکومت مکمل لاکډاون لګولې ده خو طبي ماهرین اختر دوه ورځو کې د ویکسین مرکزونه بند ساتلو حکومتي فیصلو باندې سخت تنقید کوي او وایي داسې حالاتو کې ویکسین مرکزونه بند ساتلو له وجې به ډېر خلک به د ویکسین نه محرومه پاتې شي او کله چې دا مرکزونه بیا کار پیل کړي نو ور باندې به ګڼه ګوڼه هم سیوا شي. وقار احمد، وی او ای ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د کورونا د مخنیوي وفاقي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر یا ان سی او سی 3 کړکړي چې د وړوکي اختر وروسته د می پښپاړه سمه به د دیرشو نواخله تر څلوېښتو کالو عمر تنانو د پاره د هیواد په کچه د کورونا وایرس پر ضد د ویکسین لګولو رجستریشن پیل کړی شي. په خیبر پښتونخوا کې د صحت چارو پوهان وایي چې څومره زیاتو خلکو ته دغه ویکسین ولګول شي نو هغه عمر بعد د کرونا ناروغي مثبت پیښو شارکه هم کمی راشي. عبدالرزاق له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان د ترقی او منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر په ټویټر لیکلی چې د هیواد ټولو برخو ته د کرونا وایرس پر ضد د ویکسین رسایي نور هم سیوا شوې ده او د دیر شکال عمر پورې تنانو ته د ویکسین لګولو لپاره رجستریشن بعد رواني میاشتې 14 منټې نه پیل کړی شي. د صحت چارو پوهان وایي چې د یاد عمر تنانو ته د کرونا وایرس پر ضد ویکسین لګول ډیر مهم دي ځکه چې د غتنان دی وایرس ته زیات سرګند دي او په خپل ناروغه کې دوه ترڅنګ د ناروغي خورولو سبب هم ګرځیدل شي. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر محمد اظهار وی ویډیو ته ویل چې د کرونا وایرس نه د خلکو خوندیتوب د احتیاط او ویکسین دلاري ممکن دي او چې څومره زیاتو خلکو ته دا ولګول شي هغه عمر به ګټور وي.
کوم چې دا ویکسینیټ شو دي دوی ته کورونا د بیماری بیا ولګي هم نو دا د هغه هڅ پورې خطرناک نه وي څونه چې مخکې خلکو ته دا به متاثر کول. نو دا یو فائده ده. دویم فائده مونږ ته دا ده چې مونږ کې دا یره ده چې یو فورت ویو کې د شراشي د دې بیماری نو دا غي د مخنیوي د پاره زموږ سره د اس او پیز نه بعد د ویکسینیشن به حل موږ چې زیات نه زیات خلک کم دي او ویکسینیټ شي.
سرګند دی وی په پاکستان کې د کرونا وایرس پر ضد د ویکسین لګولو عمل په لومبي پړاو کې د طبي عملې د پاره او بیا د شپې توکالو او هغې نه سیوا عمر تنانو د پاره پیل کړی شوی وو. د مې په 12 نیټه ان سی او سی د سلويختو او هغه نسوا عمرتنانو ته د ویکسین لګولو اجازه ورکړه. د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر جمال ناصر وی ویډ وت ویل چې ځوانانو ته کرونا وایرس پر ضد ویکسین لګول زکه مهم دي چې هغه زیات په ټولنه کې بهر ګرځي او د دغه وایرس نه د متاثر کېدو سره سره د خورېدو سبب هم ګرځیدل شي.
مثال په توګه یو کس انفیکټډ شي، یو کس ته دا وایرس ورشي بدن ته، د تک علامات یې کده ټوخی کی، کده خبرې کوي، یا د ناس په چټیا بل کس نږدې شي، ظاهره خبره ده د کورېدو یو غټه ذریعہ ده. نو کوس یو کس ته ویکسین وشي د تا مرز نه لګي، نو ظاهره خبره ده مرز نه خورېږي. نو د مخنیوي لپاره دا ډېر ښه قدم دی چې دا لکه زموږ د خلک په دې پوه شي او دا ویکسین وکړي، د دې حفاظت کو د وایرس نه وشي، دا مرض نشي لګېدی. که انفیکس هم لګي نو ډېر کم چانس دي چې دې ته نقصان ورسي، نو کمر کې هلکی کی بنا.
د زئی مطبوعاتو تر مخه په پاکستان کې د ډېر شو کالو نه تر سلويختو کالو عمر والو تنانو شمیره خوښه 20 میلیونه ریکارډ شوې ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د شمیرو تر مخه د هیواد په کچا تیر یو شواروز کې د کرونا وایرس 3215 نوي پیښې مخه تراغلي دي او په دې رنز اخته یو سل او شپږشتنان په حق رسیدلی دي. شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د مثبت پیښو شره 8.15% ریکارډ شوې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا وی دی بدر په بیت المقدس کې د یبروسیو شخړو وروسته د اسرایل او د حماس د ترمنځ تشدد زور اخیستی او یو پهل باندې گزارونه کړې. دی پی خو یو ځل بیا د نړیوالو پام د اسرایل او فلسطینیانو لانجې تاړولې او د ډیرو نړیوالو مطبوعاتو سرخی همدا موضوع ده. زموږ همکار مختار خلیل په دې اړه فاینانشل ټایمز اخبار کې یو چاپ شوی مضمون ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
بیت المقدس چې په غربي دنیا کې د یروشلم په نوم یادېږي، د حضرت ابراهیم علیه السلام په نسبت د یهودیت، عیسائیت او د اسلام د منونکو او د عقیدت مندو په نسبت مقدس او زبرګ خار دی. د اسرائیل آبادکارو او د دوی تندرو اتحادیانو د مسلمانانو په زبرګ میاش روجه کې د مقبوضه عرب بیت المقدس دننه د پاراونی د حرکتونو خپل مهم جاری وساتلو، ځکه چې مقبوضه عرب مرختیز بیت المقدس نه د فلسطینی کورونو د بې دخل کولو په نوي عمل لاس پورې کړی شوی دی. مقبوضه مرختیز عرب بیت المقدس کې د موجوده خونړي اړیګړي په موضوع د امریکې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د نامتو صحافي او د لیکوال د ډیوډ ګارنر یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته بیت المقدس کې د اسرائیل جنگی کارروایو د خلیج عرب ملکونو سره د اسرائیل د روغې جوړې عمل ته خطر پیښ کړی دی. فاینانشل ټایم د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د تندرو اسرائیلیانو د الاقصی جمعات غونډې د عبادت د زینو دننه هم د اړیګړي راپورته کولو د کارروایو کوششونو یقینا چې د اسرائیل سلامتیا هم په خطر کې اچولې ده. د اسرائیلیانو له طرفه په مذهبي بنیاد د پاراونی دا حرکتونه اسلام پلو سیاسي او فوجي ګوند حماس لا د اسرائیل دننه د راکټونو د وشتو جواز پیدا کړي. یاد دی چې د حماس په غزه پټه عملداري قائم ده. د حماس د راکټو وشتو په جواب کې اسرائیل ناتاره هوائي حمله شروع کړي دي او د سیس په غزه باندې په کال 2009، 2012 او 2014 کې د تیرو شوو جنگونو د بیا تودېدو امکانات پیدا کړي دي. الاقصی جمعه د بیت المقدس په منځ کې د مذهبي ودانو دننه پروت دی او مسلمانانې د حرم شریف یا د قبله اول په نوم بلي. يهوديان دې ځای ته ټمپل ماونت وایي. دلته دوم افراق نومي مقام دی چې مسلمانانې د قبۃ الصخرة په نوم یادوي او د مسلمانانو عقیده ده چې دې ځای نه پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د معراج په سفر روان شوی وو. ډیوډ ګارنر فاینانشل ټایمز کې چاپ شوی خپل ریپورت کې نور لیکلي دي چې اسرائیل د کال 1918 په جنگ کې مشرقي بیت المقدس د اردن نونی وو. خو د دې مقام په باب له انتهایی مذهبي جذباتو او دې سره د جنونی تړون له امله دلته اکثر د مذهبي رقیبانو ترمنځ د جنگ او جدل بازار ګرم وي او د ریزبرګ او مقدس مقام سیاسي او مذهبي شناخت هر وخت په خطر کې وي. او همدغه صدر وجې پزبرګ میاشت کې اوشول کله چې د اسرائیل پولیس د ګل په ماسخوتن په الاقصی جمعات ورننوتو او تو اخشتو مظاهرینو باندې دره وړ ګولای او ورولي او اوخ کی بیاون کې ګیسه په خوشی کو اخبار لیکي چې د بیت المقدس په انخطو کې شپږ سوه فلسطینیان جوبل شوي دي چې په مانده ولار منځګزاري هم پکې شامل دي. د دې خونړو انخطو یو سبب د اسرایلي سپریم کورټ د شیخ جرا سیمینا د فلسطینیانو د ویشتو فیصله هم ده. د اسرایلي آبادکارو د تیرو څلوېښتو کالو راسې کوشش دی چې د زور خار نه ګیر چاپیره پراته او آباد فلسطینیان پاسي. څوک چې دغلته د پیړو راسې آباد دي یوازې په دې باندې د اسرایلي آبادکارو تسلي نه کیږي، بلکې د قانون تر مخې فلسطینیان دغو علاقونه په مستقله توګه وښکې شي او د فلسطینیانو په ملکیتي جایدادونو بلډوزر ګرځولی شي. خو په دې ټول عمل کې اسرائیل کې راپورته سیاسي خلا حالات غیر یقیني کړي دي، ځکه چې پنځه ځل وزیر اعظم پاتې شوی نتنیاهو نن سبا د بډو رشوتونو په مقدمو کې ښکیل دی او د حکومت جوړولو جوګه نه دی. بلخوا د فلسطین د خود اختیار سیمې صدر محمود عباس اسی په نوم خو د مقبوضه غربي غاړ د څلوېښت فیصدی علاقې صدر دی، خو حیثیت یې د یو بلدیاتی عہدیدار یا د ضلعی ناظم نه زیات نه دی. ډیوډ ګارنر فاینانشل ټایمز کې چاپ شوی خپل معلوماتي رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې اسرائیل په عالمی رائے خیال کې د خپلو کارروایو په حواله خپله وړتیا په خپله تالا والا کړی ده. په عالمی سطح د اسرائیل په اقداماتو بد ویری کیږي، د اردن نه تر ترکی پورې او د اسرائیل دننه د آبادو عربو د خاریو او خارونو دننه د اسرائیل خلاف مظاهری شروع شوي دي. عرب ملکونو او عرب ګاونډیانو سره د اسرائیل د تعلقات جوړېدو امکانات لوی ډس خوړلې دي.
د کورونا عالمی وبا اول ځل د 2019 کال په اخرو کې د چین په ووهان ښار کې راپیدا شو او قرار قرار یې په اړه خبرونه وکړې شو. په دې منځ کې که څه هم ځینو چین ته د ملامتۍ ګوته ونیوله، خو په دې موده کې چین څه ډول په بهرنیو رسنیو کې له وبانه په استفادې د خپل انځور په جوړولو کې کار اخیستی دی. په دې اړه د امریکا یو مفصل رپورټ درته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د کورونا وایرس په لومړیو کې چین هڅه کوله چې د وایرس د خپرېدو په اړه د راپورونو مخه ونیسي او هغه خبریالان به یې نیول چا به چې په دې اړه خبرې کولې. خو څو میاشتې وروسته چې وبا کورنۍ وځپلې او اقتصادي اغیزې په ټوله نړۍ پریوته، پیکینګ هڅه وکړه د بهرنیو رسنیو له لارې خپل عامه انځور بیرته جوړ کړي. دا خبرې دي چې د شروع چهارشنبې په ورځ د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ لخوا په یو راپور کې خپاره شوې دي. په 500 هیوادونو کې د خبریالانو د 450 ټولنو له یوې سروې څخه ښکاري چې په رسنیو کې یې د چین ښکاره حضور شتون لري چې له 45 څخه تر 80% پورې رسیږي. په راپور کې دا هم راغلی دي په هغو هیوادونو کې چې چین یې سیمه ییزو مطبوعاتو ته روزنه ورکړي د پیکینګ په اړه خبرې پوښښ ورته ډیر د خوښې کار و. د آی ایف جی مرستیال مشر جرمی ډیر امریکا غږ ته ویلي د کورونا وایرس کیسې په تیرو 12 میاشتو کې په بریالیتوب سره د چین سره مرسته کړې چې په ګڼو هیوادونو کې د چین لا مثبت انځور جوړ کړي. په سروې کې له خبریالانو څخه غوښتل شوی و چې په رسنیو کې د چین اغیزې ته له یو څخه تر لسو پورې نمرې ورکړي. د ګډونوالو له ځوابونو ښکاري چې په اروپا کې یې 6.3 نمرې اخیستي او په شمالي امریکا کې یې 3.5. د پیکینګ اغیز ته په افریقا کې تر ټولو په مثبت سترګه کتل کیږي چې د سروې ګډونوالو یې ګټور بللي او ویلي دي چې ټول هغه څه چې چین یې راپور ورکوي د دوی په رسنیو کې شتون لري. ډیرو وویل چین ډیره زیاته هڅه کوي او پرې زیاتې سرچینې لګوي تر څو په رسنیو کې خپل انځور سم وښایي، چې په دې کې د سفیرانو او ډیپلوماټانو لخوا د فشار په کارولو او د رسنیو لپاره د روزنیزو پروګرامونو د برابرولو له لارې هم دغه هدف ته ځان رسوي او مامورینو ته غوره قراردادونه هم ورکوي. بل پلو د وبا له وجې په رسنیو کې د اعلانونو د کمیدو له امله دا ستونزه نوره هم زیاته شوې ده. په ورته وخت کې پیکینګ هڅه کړې چې د چین دننه بهرنۍ رسنۍ محدودې کړي، ژورنالستانو ته ویزې رد کړي او له هېواد یې وباسي. دغه ګامونه د امریکا لخوا د 15 چینایي رسنیو په کارکونکو باندې د ویزو د محدودیت په غبرګون کې هم شوي چې په هغو کې د چین شنوا خبری ایجنسی هم شامل و. همدارنګه د برتانیې د مطبوعاتو د تنظیم ادارې یا افکام د چین نړیواله خبری شبکه CGTN له خبرونو څخه منع کړي وو او ویلي وو چې د لایسنس درلودونکي د یاد شبکې لپاره ایډیټوریال مسؤلیت نه درلود. ډیر وویل چین لدی عمل غواړي چې په نړیوالو رسنیو باندې خپل اغیز ولري چې دغه هواد د زیاتیدونکو سیاسي او اقتصادي ځواک ملاتړ پر وکړي. خو د چین د بهرنی چارو د وزارت ویاند هوا چوننګ د می په یو لسمه نیټه خبرو کې ل خپل رسنیو څخه دفاع کړې ده او ویلي دي چې د نړۍ د دوهم ستر اقتصادي هواد په توګه د حق لري چې په نړیوالو رسنیو کې خپل ځای ولري. هغه زیاته کړه امریکا په چین باندې د مطبوعاتو د ازادۍ تر نامه لاندې د غلطو معلوماتو له مخې بریدونه وکړل، خو چین هیڅ کله په نورو هیوادونو باندې داسې بریدونه نه کوي. هوا دا هم وویل چې امریکا هر کال 300 میلیونه ډالر د دې لپاره ځانګړي کړي چې د دوی په وینا د چین د کمیونست ګوند اغیز مخه پرې ونیسي. د رسنیو کارپوهانو بیا ویلي چې د دولتي رسنیو لکه سی جی ټی این او د هغو ترمنځ د حکومت له خوا ورته پیسې ورکول کېږي توپیر دی، لکه د برتانی بی بی سی، د جرمنی ډویچ ویلی، امریکا غږ او ازادي رادیو، ځکه په دې ټولو کې یو فایروال موجود دی او هغه په دې معنی چې حکومتونه پکې د لاسوهنې حق نه لري. مجاهد جواد، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا وی وی ډی ریډیو دا تاسو زموږ غږ له واشنگتن ڈی سی نه اوري. اوس هم ور رسیدلې اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي. د نن ورځې اداریه د روس او اوکراین ترمنځ د لانجو او په اړه یې د امریکا د حکومت د دریز او نظر په باب ده چې زموږ همکار مختار خلیل هغه په پښتو اړولي او تاسو ته یې وړاندې کوي.
روس په بحیره اسود کې د سمندري جنگي مشقونو کورو په غرض بحیره اسود د شپږو میاشتو د پاره د هر قسمه خارجي او سرکاري سمندري جهازونو د پاره د بندولو د خپلې منسوبې اعلان کړی دی. د بحیره اسود بندي کړې شوې سیمې کرایمیا نه غیر چاپیره بهیږي او د روس په اقدام به ابنای کرچ د هر قسمه سمندري چلند د پاره بند شي. امریکا او پنیټو او یورپی یونین کې د امریکې اتحادیان په دې خبر خپلو کې متفق دي چې د روس منصوبه پارهونکې ده او په سیبه کې غیر محکمتیا پیدا کولی شي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د روس دې حرکت په فکر کې اچولې ده. د خپل بیان کې لیکلي دي چې د روس تل دا تاریخي کردار پاتې شوی دی چې د یوکرین د سمندري جهازونو پر ضد زورګیره اقدامات کوي. په آزوف نومي سمندر کې پرتو د یوکرین بندرونو ته د سمندري چلن په لار کې خندان را ولاړی او دا شان د یوکرین په تجارتي سرگرمو کې ګډوډي پیدا کړي. د نیټو ویان اووانا لنجسکو خپل جدا بیان کې ویلي دي چې بحیره اسود او بحیره آزوف کې د روس مداخلت د یوکرین د آزادۍ لپاره خطر ده او په دې به د یوکرین د سرحدي سیمې محکمتیا هم تالا ترغ کیږي. خاغلی لنجسکو خپل پیغام کې پروس غږ کړی دی چې بحیره آزوف کې د یوکرین بندرونو ته د سمندري جهازونو تګ راتګ او د جهازرانه ازادي یقیني کی. یورپی یونین ویری دی چې د روس منسوبي انتهایی فکرمنده راولاړی کړی دی. یورپی یونین هم پروس اواز کړی دی چې د بین الاقوامی قانون مطابق د سمندري جهازونو د سکرچا د تلو راتلو اجازه ورکړي. په اکتوبر کې د بحیره اسود په جنو برخو کې د جهادرانه د بندولو د روس اقدام او د یوکرین په سرحد د روس د ډیر زیات فوج اچولو کارروایی په یو وخت را روانه ده. روس یوکرین سره د مخالفت راپورته کیدونه را په دی خو د یوکرین په سرحد دین وړاندې دومره ډیر فوج نو اچولې. د روس او د یوکرین اختلافات په کال 2014 کې په کرایمیا د روس د قبضې کولونه او په نور ختیځ یوکرین د روس د حمله کولونه پس راپورته شوی دي. د دې اختلافاتو په نتیجه کې تر اوسه پورې 14 عام خلک وجلې شوی دي او دا سلسله لا جاری ده، ځکه چې د یوکرین فوج د روس په مشرۍ کې د زورګیر فوج نه د خپل خاورې دفاع کوي. کم چې د کال 2014 راسي د مرختی یوکرین په ځینو برخو قبضه کړی ده او د روس په عملدارۍ کې شامل کړی دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل تحریری بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا د یوکرین د خود اختیاری او د علاقائی سلامتیا د حفاظت کولو د خپل لوس په خلی کوي چې پکې د یوکرین بین الاقوامی تور منلې شوی سرحدونه او سمندري حدود هم شامل دي او دا چې امریکا به چری هم د کرایمیا په زبردستۍ سره ځان سره د شاملولو د روس اقدام تسلیم نکړي. خاغری پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې موږ د روس له خوا د پاراونی د جاري حرکتونو باوجود د یوکرين د صبر زغم ستاینه کوو او روس ته وایو چې په سیمه کې تلونکو راتلونکو سمندري جهازونو باندې خپو دربولونه او د یوکرين په سرحدونو او مقبوضه یوکرين کې د فوج اچولونه لاس واخلي.